نو موري وای چې کڅه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولیدي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان سنگ تراشانو په وینا سنگ تراشي په وروستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغوو، په دیوالونو پورې لګوو، غولی پرې فرشوو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهوره او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبه د هرات سپینه ډبره، د کابل ګزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمنده رپورټ راستولی دی. وابورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشینو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته راوړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړل کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړل کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړل کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړل کېږي، باریږي چې کس طالب زنده اخلي. دا یو خو د حکومت یې زمینی اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکه نه معلومه شي، دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې مټرانې وسول د خلک یې وړل بیرته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي، نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادره عناصر په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سره لاینو دین لري. دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم شته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنگ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي، لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو، چې امیدواره یم په ډېر نږدې وخت کې، څو میاشتو کې، موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده، که څه هم ښکلې او نادره توکې تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکې یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې دا اوس فعلاً د افغانستان د خصوصا د هلمند وضع نه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ ته داسې زړه شوی نشته کړي چې د خدای دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې د رانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنی موقعیت لري د ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه سي او د کانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت نه مهار ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه راشي دی لولي.
عاشقان نه ویني، یو مین به هر شپه له سینګه تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپه سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې له سینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپه سترګه کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مګر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان راباندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبه یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر ما محمد رپیک ریحان سره کړي. رپیک ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راتو کی
په پانسپ څنګه چې تا مانه و پختل نوم محمد رپیک دی ته لوس ریحان کوم د پکتیا ولید زازی اریوب لسواله د الهیلو د کلی اوسیدونکو يم.
یو خپل شعر راته وای
دا زما غزل دی تقریبا دروینه د مخه ملکلې دی غزل دی وای چې دید واخستم داد واخستم یو یو لملری سرګو کې نکاد واخستم یو یو لملری غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یو لملری وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه غم د خپل هیواد واخستم یو یو لملری وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړي شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړي پیکر د جهاد واخستم یو یو لملری ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون و نکړی شو هڅه ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون و نکړی شو هڅه بیا دې ګوره یاد واخستم یو یو لملری وای چې نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کې نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کې زه خو دې برباد واخستم یو یو لملری وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه غیږه کې فساد واخستم یو یو لملری.
ریحان صاحب د غزل په اړه راته ووایي تاسو ډېر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تن هم ماتېږي غزل خوند هم راکوي غزل لیکم.
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېره مرسته یې کړې ده لکه ما تعلیم بهي ما د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړ وم قلم یې اخیستی یم چې لیکلی دي همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکته خبر
شعر له برکته لیک لوست هم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډېر ماخه خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقعي ده داسې دی ده داسې دی داسې
خپل ماشومان دي د زه فکر کوم د شعر له برکته د خپل ماشومان ټول ښوونځیو کې لیکي
ټول ښوونځیو کې دي او یو ساعت یې نه پرېږدم اوزګار نه پرېږدم ټول مکتب ته ځي او مکتب
په ژوند دې مستقیم تاثیر کړی ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه شي کولی ته څه وایې؟
ډېر تاثیر یې کړی خو خپله په ما هېڅ دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی ځکه چې ما خپله ډېر تقریبونه کړلي دي ډېر تقریبونه مې په شعر کړلي دي ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه ابې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنی لیک لوستې رسوې کولې مطالعه
بس تقریبا د یو کلونو راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شي؟
مطالعه خو اول نه کولی شم
مطالعه غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم او غزل لیکایم شم په غزل مې واسم بره ده او غزل خوښومه د هر چا غزل د هر ښه شاعر غزل خوښومه.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې اسانه صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که اسان وي او که ګران وي خو ماته غزل اسان دی.
نه په عموم کې څنګه ده؟
په عموم کې بس نو هر چا خپله هغه د ذوق دی څوک څه رقم خوښوي وایي څوک څه رقم وایي خو ماته خپله غزل خوند هم راکوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو و به یې اورو در سره
غزل دی خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې درلیږم خدایه تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده. وایي چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي، ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي، خدایه زر دې نه ځي، شوګیره مې در روانه ده. شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده. آخري بیت یې چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده.
مننه. ریحان صاحب، څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده.
یعنی هجرت پر مهال،
د هجرت پر مهال پر می جنسه ساده کې مونږه استوګنو، له هغه دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي، خو دروزه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې، او داسې تذکیره مې چاپ کړې د شپې کسانیو ته، هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده، او یو بل نخترو کې سندرې د اریوب دازای د شاعرانو.
تا خپل راټول کړې؟
ما خپل دې راټول کړې، ځنه ملګري راټول کړې، درمل ټول کړې دي، او صابر بیرې
د تا شعرونه چې
زما شعر نه شته.
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه، څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل.
نو ولې کتاب نه چاپ
کړ؟ بس مکنه د مسایده شوی چې کتاب تر لاسه رسېږي.
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه نه زړه
هغه دی، خو تاسو باندې مرګلي چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو.
مننه. ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو، بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم درته یادېږي؟
څلوریزه به درته ووایم، خو نظم نه لیکلی. هلګونو سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم، سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم، د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي، خپل سو پسې روند شوی زه یکب یم.
وا، ډېر ښایسته. ریحان صاحب، شعري صنفونه ډېر زیات دي، تاسې ویلې موږ غزل کې کار کوو، یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوي؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي، د زړه بوج مې سپکوي غزل. کله چې په ما څه الهام راشي نو بس غزل ولیکم. غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري، په بل څه مې واسه نه رسېږي.
هغه څه چې تر اوسه پورې دې په زړه کې ستا او چاته دې نه دي ویلي، راسره شریکوي؟
مننه. داسې ډېرې خبرې دي چې چا ته څرګندې شوي، ډېرې خبرې دي چا نه پټې، ځنه خبرې پټې هي دي.
ولې ولې نه څرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته وایي.
غزل به درته ووایم. غزل دی وي چې الا دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا، خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا، زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی، سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا. تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي، زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا، په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن، هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا. چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا. په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا. د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانوري، د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانوري، که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او ښکلا. وایي چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان، څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان، یو خواته تکه سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا.
ډېر ښایسته. ریحان صاحب، که کوم پیغام لري خپلو د ازادي راډیو اورېدونکو ته او خپل مینهوالو؟
بس مننه کوم چې تاسو غونډ ته شخصیت راغو، موږ سره مرکه وکړه او موږ یې ونزولو په دغه وخت، خپل قیمتي وخت یې سره ضایع کړو. پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونته بې سواده پاتې نه شي، تعلیم ته مخه کړي، د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال، شاعر، کره کتونکی او محقق ډاکټر راج ولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاخ ورسېد. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې ډېر کار کړی و. لیکوال، شاعر او کره کتونکی تایر زلان در واخات خټک کار په دې برخو کې لنورو متفاوت بولی. نو مولای وای
ارواحات پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک ته خدای وبخي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنا چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي، راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمون د دې ګټه دا و چې زمون کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نوره نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې دي په ادبیاتو باندې، ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دي ډېرې خورې ورې لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی و، د دوی داسې آثار مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې.
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بی دا هم چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبر و. د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوري کړخونه یې پکې راسپړلي دي هم کار کړی دی. خو ولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصرو ادبیاتو دپاره وباسي. دا یوه ډېره ښه خوبي وه د ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواحد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده، په فولکلوریکو ادبیاتو باندې خپویده، او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړل، لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فولکلوریک مواد ډېر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډېر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فولکلوریکو ادبیاتو نه ډېر زیات خبرو ما د ډیره کمه د سلیکنه لوستلې دا چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته دی د لنډیو په ارزخ باندې خبرې نه کړي یا هم داسې د ولسی داستانونو نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي
مننه یو چې بلم د ارواحات خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په بل برخه کې چې البته کم کار شوی دا هغه دا چې پښتو ډیر اثر انګلیسي ته ژباړلې دي په دې مې یو څه خبرې راته وکړې او د دوی د اثر قدر معلومی چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نومونه هم راته واخلې چې په کومه کومه برخه کې د چاپ شوي خو پاره شوي دي
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه چې تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلي کنه وي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي خو زیاتره د لیکنې دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یا د ولیکيږي هم کله چې د پښتو د لنډیو پاړه په نورو ژبو کې کار کوي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي او را رسیدلي یا را سرهشته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانا د هغه د ولسی ژوند د هغه د ټولنیز ټولنیز ژوند د هغه د سیاسي مفکوري او دا غوی په نورو مثلا په هومینیسټي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوې کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د یو کتاب چاپ شوی دی سنگزار د شخپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډي دی دا ترجمه د پښتونولي ده د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشاء په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا او انشاء یو لیکدود مشخص کړی شي همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کیږي هغه ناچاپ دي همدا اوس هم په ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې په خوا په بهرنیو کار کړی دی دویم ځلې په دې لګي او کار یې پې کوو نو مهم اثر دی په خپل ژوند کې لیکلی دی
ډیره مننه ښاغلی ځلان
کورو ده
de belal khuda alana de malal ya qurbana zamane بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا
نشان بده سرگنشی.